رادیو آشنا.
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د سه شنبه ورځ او دا وخت د واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیم بجې دي او دا د دویمه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل ماموریت په پای کې په پاریس کې د منځنی ختیځ په باب د اویا ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې ګډون وکړي. امریکا وایي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش د افراطي ډلې په ضد کامیابه حمله کړې ده او په پاکستان کې د بشر د حقوقو ډلو د خپل حکومت نه غوښتي دي چې د هغو لا درکه شوو کسانو درک معلوم کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې به د افراطیت په ضد د حکومت په کارونو سخت اعتراضونه کول. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری وروستی ماموریت به د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په پاریس کې د اویا ملکونو د مشرانو په لی غونډې کې ګډون وي او هغه به د دې هڅه وکړي چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره د دوو دولتونو د جوړولو طرحه وساتل شي. په دغې علي غونډه کې خو نه فلسطینیان او نه هم اسرائیل ګډون لري، مګر ویل کېږي چې فلسطینیان ممکن د دغې علي غونډې په موقع د سولې یوه نوې طرحه مخکې کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او په واشنگتن کې د هغه طرفداران د دغې غونډې په باب له دې کبله اندېښنه لري چې دغه غونډه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې نه وروسته جوړیږي چې په هغې کې د اسرائیلو نه غوښتل شوي چې په نیول شوو سیمو کې د یهودیانو دپاره د کورونو د جوړولو کار بند کړي. امریکا د رایګیرۍ په وخت کې حاضره نه وه او هغې د دې فرصت برابر کړ چې دغه پریکړه تایید شي. امریکا وایي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش د افراطي ډلې په ضد کامیابه عملیات کړي دي. د امریکا د دفاع د وزارت یو نتاق جیف ډیویس پرون وویل چې دغه عملیات د دیر الزور په ولایت کې د امریکا د خاصو قواوو په ذریعه چې عراق او سوریه کې د داعش د ډلې په مشرانو پسې لټونکي شوي دي. هغه دا نه دي ویلي چې د دغې حملې هدف کم یو کس و، مګر هغه وایي چې دغه عملیات د ډیرو زیاتو استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې شوي دي. په سوریه کې د دیر الزور د په ولایت په ډیرو برخو د داعش د افراطي ډلې ملیشه کنټرول لري او امریکا په خوا هم څو ځلې هلته د داعش د ډلې په ملیشو هوایي حملې کړې دي. په پاکستان کې د بشر د حقوقو ډلو د هغه ملک د حکومت نه غوښتي دي چې د څلورو هغو لا درکه شوو کسانو درک معلوم کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې به د افراطیت په ضد د حکومت په هڅو او کارونو سخت اعتراضونه کول. د یو شاعر او په ټولنیزو رسنیو کې د یو فعال سلمان حیدر خپلوان ویلي چې هغه د جمعې په ورځ لا درکه شوی او میرمن ته په ټلیفوني پیغام کې ویل شوي وو چې د هغه موټر اسلام آباد ته نږدې د یوه سړک په غاړه ولاړ دی. همدغه راز په پاکستان کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې بلې ډلې ویلي چې درې تنه نور، وقاص غوریا، حسیم سید او احمد رضا ناصر دي چې هغوی په تېره هفته کې ورک شوي. تر اوسه پورې چې هم د هغوی د تختولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي چې هغوی پولیسو ته هدایت ورکړی چې سمدستي د دغو څلورو کسانو درک ولګوي. د امریکا د دفاع د وزارت یو نتاق تورن جیف ډیویس ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ د هرمز تنګنا ته نږدې د امریکا یوې بحري جنګي بیړۍ د ایران د اسلامي انقلاب ګارډ په څلورو وړو بیړیو درې د خبرداري ډزې کړې دي، مګر د ډزو نه مخکې د ایران دغو بیړیو ته په مخابره کې هم د خبرداري پیغامونه ورکړل شوي وو. لاکن کله چې د ایران بیړیو د هغې جواب ورنکړ نو اختاریې ډزې پرې وشوې. د امریکا د دفاع د وزارت یو مقام امریکا هغه ته ویلي چې امریکا، ایران او نور ټول ملکونه دې ته تشویقوي چې د کشتیرانۍ د نړیوالو اصولو او قوانینو مراعات وکړي. او د امریکا په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ زوم جارډ کوشنرز بعد د جمهور رئیس د یو لوړ دوه مامور مشاور په توګه وټاکل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جمهور ریاست د دورې تر ټولو سخته پریکړه یې په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمار زیاتول وو.
درنو اوردونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. او اوس د خبرونې لومړی مطلب، د سپینې ماڼۍ راتلونکي اداري رئیس رینس پریبس د یک شنبې په ورځ وویل چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس په دې عقیده دی چې د روسیې ادارې د تیر کال د انتخاباتو په وخت کې په سایبری مداخلې کې لتاړې وې. د استخباراتو د دې راپورټ په اړه د دواړو ګوندونو جمهوري خواهانو او د ډیموکراټانو عکس العملونه دوام لري. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ اداري رئیس رینس پریبس وویل چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په خوا د انتخاباتو په برخه کې د مداخلې په اړه شک درلود اوس هغه منی. ښاغلی رینس پریبس وویل چې هغه به اوس امر وکړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په ټویټر کې ولیکل چې استخبارات په ټینګه دا خبره کوي چې د دې شواهد په بشپړه توګه نشته چې سایبری مداخلې د انتخاباتو پر نتایجو اغیزه کړې وي. خو د استخباراتو دغه راپورټ وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا نه د سایبری مداخلې مقصد دا و چې ډونالډ ټرمپ بری ته ورسوي.
راپورټ ډیر واضح دی. اول، روسانو د انتخاباتو په بهیر کې د مداخلې کوشش وکړ. هغه سایبری لاسوهنه چې د روسانو لخوا نه وشوه هغه د دې هڅو یوه برخه وه. هغوی د نتایجو لپاره څرګند ترجیحات په نظر کې نیولي.
They had a clear preference in terms of outcomes.
له بلې خوا نه د همدې رپورټ او مداخلې په اړه د امریکا د دواړو ګوندونو سناتوران پر روسیه د لا نورو بندیزونو غږ کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې روسانو سایبری مداخله وکړله او معلومات یې پټ کړل او بیا یې د وسلې په توګه د متحده ایالاتو پر ضد وکارول. په کار ده چې موږ پرې لا سخت بندیزونه ولګو. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کار روسیه کړی وي. بل ځل یې ایرانیان او چینایان هم کولی سي. نن یې د ډیموکراتانو پر ضد وکړ. که موږ یې مخه ونه نیسو نو بله ورځ یې د جمهوري غوښتونکو پر خلاف کوي.
په همدې ترڅ کې د امریکا پوځ د جنوري په 8مه لوړه وکړله چې په اروپا کې پرمختللي او پیچلي نظامي تمرینات پیل کاندي چې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي.
دا قواوې چې دلته دي د روسیې د حکومت د بې ثباته کولو د هغو هڅو په وړاندې مستقیم ځواب دی چې په اوکراین کې کوي.
په ختیځه اروپا کې د امریکا او ناټو ځان چمتو کول په نوې توګه د امریکا د استخباراتو له هغه رپورټ نه څو ورځې وروسته پیل شول چې پر روسیې تور ولګاوه چې ولادیمیر پوتین د داسې هڅو امر کړی و چې د 2016 کال په انتخاباتو کې ډیموکراته هیلری کلینټن بې اعتباره کړی شي څو له جمهوري خوا ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتو کې مرسته وشي. خو روسیې دغه تور په دوامدار ډول رد کړی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنګټن.
په داسې حال کې چې په امریکا کې د یو جمهوریز دوره ختمیږي او د بل جمهوریز دوره پیل کیږي، دواړه ولسمشران بیلې بیلې اقتصادي پالیسۍ لري. د امریکا ژغ خبریال مل ارسیګا په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د یو جمهور رئیس دوره ختمیږي او بل د دې ځای نیسي، څرګندول مهم دي چې د هر یو اقتصاد سره فرق لري. یو جمهور رئیس خپله دوره د ډېر خراب اقتصادي انفلاسیون نه وروسته پیل کړله او بل جمهور رئیس خپله دوره په داسې وخت کې پیل کوي چې په خاصه توګه د کار پیدا کېدل په یو ښه موقف کې دي. د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې یوه ژمنه دا وه چې کارونه بیرته امریکایي کارګرو ته راوړي او ښاغلی ټرمپ اوس د ښاغلي اوباما په نسبت چې په 2008 کال کې وو په اقتصادي لحاظ په ښه موقف کې دی. مارک هامریک نوای
Donald Trump can be let's say confident that he is being given an opportunity to do relatively well here, and I think Barack Obama can be relatively pleased with the job that he and his administration have done.
راځي چې په باور سره دا خبره وکړو چې ډونالد ټرمپ ته د موقع ورکړل شي چې نسبتا ښه اجرات وکړي. او زه فکر کوم چې اوباما به نسبتا د هغه کار په باره کې خوښ وي چې د او حکومت یې کړی دی. د 2009 کال نه را په دې خوا چې بیکاري 10% ته ورچکه شوې وه او شرکتونه به هر میاشت په زرګونو کارګر بیکاره کول، په 15 میاشتو کې تقریبا 11 میلیونه کارونه پیدا شول چې د کار په سکتور کې دا یو مثبته وده وه. برسیره په نورو سکتورونو په تعمیراتي سکتور کې د نور اقتصاد په نسبت کارونه په چټکۍ پیدا شول. د امریکا د عمومي قراردادیانو په اتحادیه کې لوړ رتبه اقتصاد پوه کین سیمونسن نوای صنعتګران د یو بل ښه کال لپاره هیله لري. دی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We're hopeful that the new administration, the new Congress, will decide to really put significant more money into infrastructure. There is the capacity there. There are the workers available.
شمنګ هله لرو چې نوې حکومت او نوې کانګرس په پریکړه وکړي چې بنیادی کارونو ته زیاته بودیجه تخصیص کړي. د دې ظرفیت شته او په دې برخه کې کارګر موجود دي. بله روښانه نقطه د انرژي سکتور دی. د تیلو د قیمتونو د راولیدلو نه وروسته نرخونه بیرته د لوړیدو په حال کې دي. د امریکا د پټرولیمو د انسټیټیوټ رئیس جیک جیرارد د امریکا د انرژۍ په کلنۍ غونډه کې د امریکا د عمو تیلو په صادراتو باندې د بندیز لرې کولو خوشحالي څرګنده کړه او
وایي: That's a big deal. That's a
significant خایې زمونږ په ژوند کې د لومړي ځل لپاره دا موقع په لاس راغله چې د امریکا لپاره د انرژي بل قوه صادر کوونکی یو. دا یو ستره معامله ده او دا زمونږ لپاره مهم فرصت ده. د امریکایي کارګرو لپاره د ټولو نه خبر دا ده چې د دوی د تنخواګانو لړول دي چې د 2009 کال نه را په دې خوا په ډیره چټکۍ سره لوړیږي. مارک هام ریک بیا وایي:
It is particularly heartening to see improvement in wages, and that leads to the hope that we'll see more of that in the foreseeable future.
دا د زړه پورې خبره ده چې په تنخواګانو کې زیاتوالی راځي او دا هیله پیدا کوي چې موږ به یې په نږدې راتلونکو کې د دې مثالونه ووینو. اقتصاد پوهان وایي نیمګړتیا دا ده چې احتمال نه لري کارونه به د تیرو کلونو په شان په چټکۍ وده وکړي او د دې سره سره چې کارونه خلکو ته پیدا شوي دي او تقریبا 1.5 میلیونه امریکایان بیکاره او د کارګرو برخه اخیستنه لا تر اوسه کمه ده او هغه ځوانان چې په بشري قوه کې شاملېږي په تاریخي لحاظ شمیر کم دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کاراپیما بالستیک توغندیو د احتمالي آزمایش پر سر د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتیږي، خو په دې ارتباط په ختیځ آسیا کې قوي عکس العمل نه دی څرګند شوی. د امریکا ژبه خبریال جف کیسټر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د کی سی ان ای په نامه دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نه تعقل قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي هیواد به په هر وخت له هر ځای نه کاراپیما توغندي ازمایښت کړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د کاراپیما د توغندیو یا ICBM د عکس العمل په ترڅ کې د امریکا ته یو جدي ګواښیات کړ او نظامی اقدام له احتمال نه لری ونه باله چې که هر توغنده د امریکا خاوري یا د متحدینو خاوري ته واوړي سمدستي به راوغورځول. د جنوبي کوریا د دفاع د وزارت نطاق مون سانګ یون پرون د دوشنبې په ورځ د شمالي کوریا خبرې چې د ICBM د ازمایښت په باره کې کوي د افسوس وړ دي او وی ویل د بین المللي اقتصادي بندیزونو په لحاظ به عواقب ولري، مګر د امریکا د احتمالي نظامی اقدام په باب تبصره ونه کړه. مون سانګ ګیون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
بوکانی ICBM 발사 등 도발을 위협하는 것은 국제 사회의 평화와 안전을 해치는 행위입니다. 북한이
د کاراپیما بالستیک توغندۍ و د ازمایښت په شان د شمالي کوریا ګواښونه داسې یو عمل دی چې د نړیوالې ټولنې سوله او امنیت ته تاوان اړوي. که شمالي کوریا زموږ په خبرداری باندې سترګې پټې کړي او ICBM وتوغوي، نو د جنوبي کوریا او د نړیوالې ټولنې د سختو اقتصادي بندیزونو او د فشار سره به مخامخ شي. شمالی کوریا پروند د شنبې پر د دولتي خبري اژانس کی سی این ای په خبرونو کې دا ادعا وکړه. د وګدو واتن د آی سی بی ایم ازمایښت به د شمالي کوریا لپاره یو بېساره ټکنالوژیکي بری نه وي. دغه هیواد لا پخوا د مصنوعي سپوږمۍ د توغولو توغندې ازمایښت کړي دي چې د ټیپو ډونګ ډوله دوه توغندونه یې کار اخیستی دی. د شمالي کوریا فضایي پروګرام د یوې دښمنانه بهانې په حیث په پراخه توګه غندل شوی دی چې خپل اتومي او بالستیک توغندې ټکنالوژۍ ته پرمختګ ورکړي چې د ملګرو ملتونو پریکړو له مخې منع شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون تیر کال د خپل حکومت د جاه طلبۍ د اعلانولو په وخت کې څرګنده کړه چې غواړي په دې کامیابه شي چې د اتومي حملې مخه ونیسي. بین المللي اقتصادي بندیزونو ونه شو کړلی چې د شمالي کوریا د اتومي ازمایښتونو مخه ونیسي او تیر کال یې د توغندۍ و څلیرشت ازمایښتونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انتونی بلینکن تیر هفته وویل د هرې ورځې په تیریدو سره د شمالي کوریا د اتومي پروګرام ګواښ ډیر حاد کیږي. فکر کیږي شمالي کوریا د دې قابلیت لري چې جنوبي کوریا او جاپان په اتومي وسلو وولي، مګر د شمالي کوریا د دې قابلیت په باره کې سوالونه پیدا کیږي چې د دغه هیواد اتومي وسلې به د امریکا خاورې ته ورسیږي یا نه. جنوبی کوریا د شمالی کوریا د آی سی بی ایم ازمایښت د داسې یو ګواښ په حیث ویني چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په راتلونکي حکومت فشار راوړي چې د شمالی کوریا سره تماس ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ملګرو ملتونو د فلسطین مهاجرینو سره په ژمي کې د عاجلو بشري مرستو په خاطر له نړیوالو نه د 200 میلیونو ډالرو چاندې غوښتنه کړې ده. پام وکړئ له ژنیو نه د خبریال لیزا شلاین راپورټ ته چې خلاصه به سید سلمان شاه تاسو ته دروابروي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یو این آر ډبلیو ای وای چې دغو 200 میلیونو ډالرو ته په عاجله توګه د فلسطین په اشغالي سیمو کې دیره فلسطینیانو او له هغو فلسطیني مهاجرو سره د بشري مرستو په خاطر ضرورت لري چې په سوریه کې د روان کورنۍ جنگ له امله له خپلو کمپونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. دا هغه خلک دي چې په 1944 میلادي کال یعنی 1928 لمریز کال کې په زور او جبر په فلسطین کې له خپلو اصلي کورونو نه وستل شوي وو او په سوریه، لبنان، اردن او ځینې نور هیوادونو کې پناه اخیستې وه. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت 1.6 میلیونه فلسطینیان د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې او د غزې په ترانګه کې د ډیرو بدو شرایطو لاندې شپې ورځې تیروي. پر دې خلکو باندې د سوریې د جنگ او په دوامدار توګه نظامی اشغال نه علاوه مخ پر زیاتیدونکې بیروزګاری او خرابو اقتصادي شرایطو هم ډیره بده اغیزه کړې ده او که ژوند یې زر سم نشي او د فلسطین د ستونزې د حل لپاره یوه سیاسي لاره ونه موندل شي نو د یو هوسا ژوند په تمه به د هغوی د مایوسۍ او ناامیدۍ احساس نور هم زیات شي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر عمومي کمشنر پیری کرایمبول امریکا غږ ته وویل چې تقریبا د 5.2 میلیونو فلسطینی مهاجرینو له جملې نه د 50% عمرونه د 50 کلونو په شاوخوا کې دي. د حل کومه لار هم په سترګو نه ورځي.
So the levels of frustration and the levels of concern for them continue to rise. And so we face the risk of seeing an entire generation of young Palestinians
بنا پر دې د دغو بې وزلو او بې اصلي خلکو د مایوسۍ او غوسې کچه ورځ پر ورځ زیاتیږي او موږ د دې خطر احساس کوو چې د فلسطیني ځوانانو پوره نسل په داسې مایوسه کوونکو او خرابو شرایطو کې راغټیږي چې پر سیاست باندې او د سیاسي روغې جوړې په ارزښتونو باندې یقین او باور ختمیږي. هغو دې نتیجې ته رسیږي چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ په وسیله هیڅ په لاس نه ورځي او نه به بده ورځ ختمه شي. کرایم بولی ویل چې په ځانګړې توګه د غزې په تړانګه کې د ځوانانو ژوند له بد نه بدتر دی ځکه چې د بیروزګارۍ کچه له حده لوړه ده او تازه ارقام ښیي چې په غزه کې دا وخت په مجموعي توګه 24 په سلو کې خلک بیروزګاره دي چې د دې جملې نه په سلو کې 15 ځوانان تشکیلوي. له 1 میلیون نه زیات خلک د ملګرو ملتونو په بشري مرستو باندې خپله ګزاره کوي او په شمیر کې له 2000 میلادي یا 1450 میلادي کال نه تر اوسه پورې 10 چنده زیاتوالی راغلی. د فلسطینیانو سره د مرستو لپاره د ملګر ملتونو د دفتر کمشنر زیاته کړه چې د تیرو لسو کلونو په دوران کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ په غزه کې دریو خونړیو جنګونو پر دغه خلکو باندې ډیره بده سایکالوجیکي او رواني اغیزه غورځولې، تقریبا د ټرامې په حالت کې دي. ملګری ملتونه وایي چې دې پیسو په یوه برخه به په اردن، لبنان او سوریه کې آباد شو فلسطینی مهاجرو سره د تعلیم، روغتیا، صفائی او حفظ الصحه په برخه کې مرستې وشي.
مرکه یا لویه تبه په زیمبابوی کې هر کال زرګونه خلک وژني، سره له دې چې روغتیایي چارو مسولین تر ډیره حده د دې وژونکي ناروغۍ مخه نیول ده. خو د پایتخت حرارې نه د امریکا ژغ خبریال سیبا سیتان په خپل راپور کې وایي چې دغه ناروغي یو ځل بیا زیاته سوې ده او سلګونه کسانې ناروغه کړي دي. نور تفصیل د شکولا رحیمزوی په راپورټ کې اورو.
په زیمبابوی کې د حفظ الصحې او څښاک د اوبو په برخو کې د خلکو ستونزې لا هم نه دي حل شوې. د روغتیایي چارو مسولین وایي ښایي همدا وجه به وي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا زیات خلک د مورقي یا لوی تبې په ناروغۍ اخته شوي دي. په تازه پیښو کې تر اوسه لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د سلو نه زیات د ناروغۍ په بستر کې پراته دي. د روغتیایي چارو مسولین وایي په ټول هیواد کې ښایي د زرو نه زیات ناروغان وي چې شک پرې کېږي د مورقي ناروغۍ به ولري، خو تر اوسه یې په سمه توګه تشخیص نه دی شوی. هغوی تر اوسه یو سلو شپږویشت کسان ثبت کړي دي چې د مورقي په ناروغۍ اخته دي. د زیمبابوی په پایتخت حرارې کې ډاکټر پراسپر چونزی د خلکو نه غواړي چې ورخطا کېږي دینه. ډاکټر چونزی د حرارې د روغتیا د ریاست مشر دی. هغه په دې حق لاګ امریکا غږ ته داسې وویل:
What we are doing is to educate the public on awareness issues to do with typhoid, what it is, how it is spread.
موږ لګیا یو خلکو ته د مورقي په اړه معلومات ورکو. موږ هغه په دې په هوو چې مورقه څه ډول ناروغي ده او څنګه د یو انسان نه بل ته انتقالېږي او د تری څنګه ځان بچ کول شي. موږ د خلکو نه غوښتي چې د هر ځای نه دی خوړنه اخلي. زموږ ټیمونه د خار په لارو کوڅو کې د کثافت د وټلو تونلونه پاکوي چې دا یقیني کړي چې اوبو بندي نه وي. بل هڅه مو دا ده چې د سیمه ته پاکي اوبو ورسوو.
خو په سیمه کې د امریکا خبریال سیباستین موفو چې په حراري کې د غسیمو تورغلې دی وایي کارونه هغه شان نه دي لکه د روغتیايي چارو مسؤلین چې وایي. په نلونو کې اوبه ناراضي او د کثافت اوبه هرې خواته بهيږي. هدا دا چې ځینې خلک د څښاک لپاره اوبه د ویالو او ډنډونو نه راوړي. ایتای روسی کې د یو روغتیايي کاري ټیم اجرایوي رئیس دی چې په پایتخت او د هیواد په نور برخو کې د روغتیا په برخه کې د خلکو سره کار کوي. کاغلی روسو کې امریکا غاک ته وویل چې د جمهور رئیس رابرټ موګابي حکومت د 2008 او 2009 کال د هغو بارانونو سم عبرت وانخسته چې د کولورا ناروغي د څلور زره نه زیات خلک پکې وواژل.
د روغتیا په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې د پخوانی بحران په وخت کې وي او باید چې حل شوي وای لا هم نه دي حل شوي او پام ورته نه دی شوی. سره له دې چې د روغتیا په برخه کې زیات بدلونونه راغلي دي، خو د روغتیايي چارو مسولین اوس هم د عامې روغتیا د هغه قانون نه ګټه اخلي چې په 1940 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د دې قانون له مخې د حراري ښار ته دا ډیره اسانه ده چې د هوا د ککړتیا لپاره ډیره لږه جریمه ورکړي.
په پایتخت حراري کې د کثافت اوبه سیند ته ځي او خلک همدغه اوبه د خپل ورځنیو کارونو لپاره استعمالوي. هغه کسان چې د چټلو اوبو نه کار اخلي په اسانۍ سره د کولرا او مورقي په شان په ویروسي ناروغي اخته کیږي. سره له دې چې د مورقي علاج د میکروب ضد په دارو درملو کیږي، خو د روغتیايي چارو مسولین وایي چې دغه ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې تقریبا 2,40,000 کسان وژني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
راپورټونه وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان د پوز په خوانی لیدرستیز د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم ضد ائتلاف مشر ټاکل شوی دی. زموږ همکار زامن مومن په کالیفورنیا کې د افغان سیاسي څېړونکي عبید الله برهانی سره مرکه کړی ده چې ستاسو په امر ته راګرځو.
د پاکستان د پوز په خوانی لیدرستیز جنرال راحل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم خلاف د اسلامي ملکونو د ائتلاف مشر ټاکل شوی دی. ستاسو په نظر دغه اقدام به د سیمې په ثبات باندې څه تاثیر وکړي یا نه؟
په دې کې شک نشته چې د دې ټاکنه په دې اوسنیو وخت کې څه خپل ځان کې دلالتونه لري. یو خدای چې کېدی چې د پاکستان لپاره منفی او مثبت دواړه اړخونه اغیزې ولري. یو خو په دې معنا باندې چې د ایران څخه لرېوالی دی، او بل خپل هغه ستراتیژیک ملګری چې سعودي عربستان دی هغه سره اړیکې بالکل دورې هم ټینګې کېږي، او د خپل ستراتیژیک ملګري سعودي لپاره به تقریبا د منطقې لپاره اغیزمن ثابت شي.
په داسې حال کې چې په منځني ختیځ او ټوله سیمه کې امنیتي حالات د قناعت وړ نه دي، نو دا رنګه ګام اوچتولو ګټې او زیانونه به څه وي؟
یو ګټه خو دا ده چې سعودي عربستان غواړي چې د غربي هیوادونو لپاره او خصوصا د نوې ادارې لپاره چې په واشنګټن کې رامنځته کېږي، هغوی ته وایي چې زموږ دغه نه دغه ائتلاف د ترکه ترهګری پر ضد باندې دی، د دې ترهګری پر ضد باندې دغه جنرال لوی او اوږده تجربه لري، نو کېدلی شي چې دا یو مثبت اړخ وي. منفي اړخ دا دی چې منطقه کې دغه توازنات چې منځ ته رامنځته شوي دي د ایران او د روسیې او د سوریې په اعتراف باندې د منځري ختیځ مهمه ټول اړخونه چې دي نو په هغې باندې به کېدلی شي ښه اغېز ونه لري.
خانو په داسې حال کې چې سعودي عربستان او ایران په سیمه کې د خپل نفوذ د زیاتولو هلې ځلې کوي، د جنرال راحیل شریف په ټاکل کېدو سره به د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات نور کم شي یا زیات؟
اندېښنه خو داسې وه چې دا ائتلاف اصلا د ایران د زورواکۍ یا د ایران د قوي نفوذ په ټوله منطقه کې د هغې د مخنیوي لپاره دی. اوس د دغه نوې ټاکنه د جنرال راحیل په دې اړخ باندې ترخې چې د دې ټاکنه دا معنا ورکوي چې دا ائتلاف د ترخګرۍ ضد باندې دی، او دغه اسلام پالې که د سخدري ضد ډېرې ټاپلې چې په دې منځني ختیځ کې راپیدا شوې دي دوی پر ضد باندې هلې ځلې دي او د ایران پر ضد نه دي. نو دا به وخت ثابته کړي چې آیا دا رښتیا هم دي او که نه، ځکه چې خپل سعودي عربستان په
نصاب دوی وخت تاسې دا د ډلو ټپلو خبره وکړله، پاکستان او د چین او د روسیې جرګه شوي دي او غواړي چې وایي موږ د افغانستان کې سوله راولو، او په عین وخت کې روسانو طالبانو ته رانږدې شوي دي. دا په دې باره کې ستاسې نظر څنګه دی؟
د هر سولې اقدام فکر کوم چې دا مثبت دی، لیکن دا چې هغه د سولې اړخونه چې یا د افغانستان خپله دی یا خپله په کې د طالبانو ونډه اوسېږي یا هغه کسان چې د سولې درګیر وي هغه په کې وجود ولري، زه فکر نه کوم چې داسې مثبت اغېزه به ولري.
په نایجیریا کې د بایفیران د جدای غوښتونکو مشر ننامدي کانو د محکمې جریان به د سه‌شنبې په ورځ بیا پیل سي، خو قاضي امر ورکړی چې د محکمې جریان دی په پټه جاری وي. دا کار نور جنجالونه هم رامنځته کړي دي. چیما ننکاوا د ابوجا څخه دغه راپور رسولی دی چې خلاصه به زه تاسو ته دروابرم. کله چې ننام دی کانو د مخفي پولیسو لخوا په لاګوس کې په 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې ونیول سو، نو هیڅ کوم چا داسې نه و درک کړي چې دغه قضیه به دومره دوام وکړي. هغه یې وار محکمې په ضمانت خوشی کړ، خو بیا ونیول سو او تر اوسه په بند کې ساتل شوی دی. که څه هم محکمې امر کړی چې خوشی دي کړل سي، خو اوس بیا دغه قضیه بله بڼه غوره کړي. د دسمبر په میاشت کې قاضي بنیاتا تیاکو د څرمالۍ هغه عریضه منظور کړه چې د محکمې جریان دي پټ وساتل سي. د بایفارا د جدای غوښتونکو په مشر د جنایي د سو جوړول او د غداري تورونه لګیدلی دي. د بشري حقوقو مالي ډلو ویلي دي چې د هغه د بندي کېدو پر ضد په مظاهرو کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل د نومبر په میاشت کې وویل چې پوځ د جدای غوښتونکو غورځنګ د ځپلو هڅه کړې، او د 2015 کال د اګست د میاشتې راهیسې د بایفورا د غورځنګ لږ تر لږه 150 فعالان وژلي دي. خو پولیس او امنیتي ځواکونه بیا د پیښو دغه لړۍ دغه سینه مني، او مظاهرچیان په دې تورنوي چې په دوی بریدونه کړي دي. حکومت بیا دا دلیل ورکوي چې د محکمې جریان باید د زورونې او د تشدد څخه وساتل سي. د قانون مدافع وکیل ایفانی ایفوجور بیا دغه فکر ردوي. هغه
وایي
دوی د شاهدانو د خوندي ساتلو لپاره امنیتي کسان لري. موږ د هغو مدیانو د بنیادي حقوقو خبره کوو چې غلط تورونه پر لګېدلې دي، او موږ غواړو چې هغه کسان چې د هغه پر ضد شاهدي ورکوي نو مخامخ دي ورکړي. قدرمنو اوردونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته خبري خبرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د دې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.